خپریدو یا ویدیو خپریدونه د دوی په کورنۍ کې شخړې منځته راشي، بدبینی منځته راشي، بدګماني منځته راشي، او همداسې په ښځو کې منفي احساسات را پیدا کړي، لکه کرکه، لکه غوسه، لکه خلق تنګي او داسې نور مسالې دوته ستونزه پیدا کړي. نو دلته دوی ممکن دوی په ځان وژنه لاس پوری کړي.
که چیرې ځینې کسان د ښځو شخصي ویډیوګانې او تصاویر په ټولنیزو پاڼو کې خپروي، نو قانوني او حقوقي حکم یې څه دی؟ په همدې اړه افغان حقوق پوه او د یو خصوصي پوهنتون استاد عظیم صافی وایي، د خلکو شخصي اسرارو د افشا کولو تر سرلیک لاندې دغه موضوع د افغانستان په جزا کوډ کې راغلی او مشخص مجازات ورته ټاکل شوي دي.
د جزا کوډ په دې برخه کې صریحا هغه قواعد لري، ورته د جزا په 1888 ماده کې او 1889 ماده کې په دې اړه باندې واضح لیدلوری لري. که یو څوک د یو چا انځور پرته د اجازې نه خپروي او دغه خپراوی د نوموړي شخص د بې حیثیتۍ یا د بې عزتۍ سبب کیږي او د هغه شخصیت پکې صدمه رسیږي، نو دغه شخص په 2 کاله تنفیذي حبس باندې محکومیږي او یا لشپیتو زر نه تر 140,000 افغانۍ پورې په نقدي جریمه باندې محکومیږي.
که څه هم ډیر وخت کیږي چې په افغانستان کې خلک په تیره خزي د سایبری امنیت له ستونزو سره مخ دي، خو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې شاوخوا 1 کال کیږي چې په دې وزارت کې د سایبری ستونزو د څیړلو لپاره یې ځانګړې برخه رامنځته کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار شیرشاه نوابی وایي، دوی په دې وروستیو کې دغه ډول دوسیې تر څیړنې وروسته قضایي او امنیتي ارګانونو ته سپارلې دي. که څه هم ښاغلی نوابی د هغو قضیو شمیر نه راسره شریکوي چې دې وزارت ته یې مراجعه کړې ده، خو وایي که چیرې ورته شکایت ورسیږي نو سمدواره د دې وزارت د سایبري امنیت برخه ورته رسیدګي کوي.
په دغه برخه اقدام شوی ده، هغه څوک چې داسې ویډیوګانې او د ښځو تصویرونه هغوی نشروي او یا ویډیوګانې چې هغوی ته رواني عصبونه رسي، موږ په دې هکله په جدي توګه کار کوو او کار مو کړی ده. مخکې هم څو قضیې وې چې هغه مربوطه ادارو سره شریک شوی ده، نو هیله لرو چې نور کارونه هم همداسې وسي او موږ وکولی شو چې خویندو ته او مشخصا ښځو ته
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي دا د دوی دنده ده چې د ښځو د شخصي ویډیوګانو او عکسونو خپرونکي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري، خو تر اوسه پورې چا رسمن دوی ته خپل شکایت نه دی سپارلی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی وایي،
موږ له هیوادوالو څخه غواړو هغه خویندې مخصن دي حد کې حد زموږ ګرونه کولی چې دا موضوع یاده کړي، ځکه دوی هم که اجازه ورنه کړي چا ته، یا هم د دوی خوښه نه وي چې د دوی تصویر یا هم د دوی ویډیو نشر شي، نو د دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې دا د رسمي او کسبي ډول باندې د کورنیو چارو وزارت ته دوی شکایت ثبت کړي او د دوی د شکایت د رسیدګۍ لپاره موږ مکلفیت او مسؤلیت لرو. تر اوسه پورې داسې کومه قضیه له کورنیو چارو وزارت سره، داسې کومه میرمن چې رسمي او کتبي راغلې وي له دغې ستونزې څخه یې معلومات ورکړي وي، تر اوسه نه ده ثبت سوی. خاصه ستونزه چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ معلوماتي وزارت څخه موږ سره شریک شوي دي، هغه هم انټرنیټي ستونزې دي، اما دا په مشخص ډول دي نجونو او زموږ د خویندو هغه ستونزې چې تاسو یادونه وکړه دیتا، یعنی
کله چې د ښځو او نجونو شخصي ویډیوګانې په ټولنیزو پاڼو خپریږي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي، آیا د دې ویډیوګانو پاکول او له منځه وړل هم ممکن دي کنه؟ په همدې اړه د افغان امریکایي پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي استاد عمر فاروق هزاربز وایي، د دې ویډیوګانو له منځه وړل په هغه صورت امکان لري چې متضرر ښځې او یا د هغوی خپلوان د ټولنیزو پاڼو کمپنیو ته شکایت وکړي. دا چې دغه کار څنګه ترسره شي د یې په خپله راته وایي.
که چیرې په یوټیوب ویډیو اپلوډ شوې وي یا په یوټیوب کې اچول شوې وي، نو یوټیوب خپل قوانین لري. که چیرته د یو چا شخصي ویډیوي، مثال شخصي ویډیو ده، هغه اپلوډ شوې ده، نو یو خدای دې چې ډایرکټ له هغوی په ماغه ویډیو باندې رپورټ کوي او په ویډیو کې دا مسله هلته څو آپشن لري چې دوی هغه آپشن خوښوي چې دغه زما شخصي ویډیو ده او دا فلانکی کس اچولې ده. د دې لپاره اول باید ضرور دا وي چې هغه شخص چې کوم دې ویډیو باندې ریپورت کوي هغه باید یوټیوب کې خپل اکاونټ ولري یا حساب ولري، او اکاونټ هم په دې شکل باید وي چې هغه کې خپل عکس وي، خپل نوم وي، معلومات وي، فیسبوک یې ورسره کنیکټ وي، یوټیوب یې چلیر ساتو کې خپل وګوري او دا غي نه بعد ویډیو ډیلیټ کی او بند کی.
ځینې وخت د نجونو او ښځو شخصي ویډیوګانې د هغوی د موبایلونو تر خرڅولو وروسته هم د ځینو کسانو لاس ته ورځي او بیا په ټولنیزو پاڼو کې په لوی سرخوږي ورته بدل شي. په همدې اړه بیا هم عمر فاروق هزار بوز وایي
کچیرته اوسوک موبایل واخلی او بیرته موبایل په بازار کې پام بازار کې خرڅی، بدبختانه زمونږ افغانان د خاصیت لري چې هغه اصل په سلو کې غری کور کوي او دغه هغه ډیټا روباسي، حتی که هغه څومره تاسو ډیلیټ کړئ بیرته روزي. بهتره ده چې موبایل واخلی، شخصي ډیټا مو چې کوم ده، عکسونه دي، ویډیوګانې دي، میوزیک ته یا داسې نور شونه دي، میموري کارت کې واچوي موبایل کې. بیا چې کله موبایل خرڅوي نو ستاسو ډیټا په میموري کارت کې ده، نو که موبایل خرڅم شي که څوک ریکور هم کی ستاسو ډیټا نه روزي. که چیرته موبایل کې د میموري کارت سہولت نه وي لکه موږ سره آیفون دی، نو هغوی بل آپشن نه کار اخیستلی شي چې د آی کلاوډ په نامه دی چې تاسو خپله ټوله شخصي ډیټا هلته ور انتقال کوي، نو بیا تاسو سره ستاسو موبایل بیخي خالی دی.
خو مدني فعاله او د ولسمشر غني پخوانی سلاکار شریفه زرمتی وایي کله چې د ښځو ویډیو او انځورونه خپریږي په دې کې د ښځو خپله ګناه نشته، نو ځکه باید دغه موضوع تر دې حده هم جدي نشي چې د یوې نجلۍ او یا ښځې په مرګ تمامه شي.
کورنۍ د کورنۍ نارینه دا موضوع دومره دی ونه غنی سي خدای مکه هغه د دې په مرګ جوړه او یا هم د ژوند کې د طلاق بایس وګرځي. دا موضوع دی کولای سي سي بیرته د مخال کې تری خو د پوری څنګه کولای سي د دې حل لار پیدا کی او یو انجام سوی کار ده په دې برخه کې کبه چیري نارینه دې ته فکر وکسي اوس خو یو کار سوی ده، اما په دې باندې ولی د خپل کورونی ژوند موږ تاریخ کو دا به بهتر ويسي یغه ته د پای ټکی کی.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما هم عین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري.
کور کلای
نن سبا چې راغلی مه هم مر سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البیني تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو او لیدونکو یو ځل بیا مو د کور کلی خبرونه ته هرکلی کوم. نن په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د خپل ژوند د اقتصاد د ښکولو په منظور ل ډیر وړو کې کاروبار څخه پیل وکړو. اول ځینی خلک دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په خاطر د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ راپور او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښه چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
د ژوندانه د مختبی ول په منظور کار تارتیا ده او دا کار کې د شی شخصي یا دولتي وي. اکثره خلک شخصي کاروبار خوښوي خو بیا ډیر خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. ځینې نور خلک بیا له ډېرې کوچنۍ پانګې څخه یو کوچنی کار پیل کوي او ورو ورو یې په لوی تجارت بدلوي. په همدې تړاو ملي سوداګر عبدالجبار صفای هم هغه کس دی چې له ډېرې کمې سرمایې څخه کاروبار پیل کړ. نوموړی خپله کیسه داسې راته بیانوي.
تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو. ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان ازلالم یو بوجي مال ماراوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې دا غزنم شروع کړو او همدا حلزلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم. سل کسان او سل کسان یو نیم سل کسان په حال چې په کورونو کې زنانه هم سره کار کوي، هم ټریننګ کړل ماشيني مور کړې. همدا غس ځوانان چې غوډر په درګرزي غوډ پاره د کار زمينه برابر کړې. زما هدف او زمونږ د ټول د ورونو هدف دا دی چې تقریبا 4000 5000 کسان زمونږ په شرکتونو کې کار وکړي او دوی ته خمه او قید تولید زکه زمونږ د چپلکو د چرم کار دی او په دې کې د خلکو لپاره ډیره زیاته د کار زمينه برابرې او اوس غواړو چې ان شاء الله تعالی په دوبه کې په سعودي کې او خاصتا په تاجکستان او ازبکستان کې او ان شاء الله نوی کال کې زمونږ د مضبوطه اراده او پلان هم دی چې مونږ باید دغه څلور پنځه ملکونه چې ژمی کې دلته د چپلکو کار کمزورې کیږي او مونږ باید دغه ګرم ملکونو ته چې امارات دي سعودي دي او دوی تر موږ صادرات ولرو.
نوموړی وایي چې په دې لاره کې لګڼ ستونزو سره مخ شوی او مقابله یې کړې.